ډیرو درنو دوستانو تاسو سندره له ازادي رادیو اوریده له ازادي رادیو څخه مو د دوو ساعتو لپاره له 12 تر 2 بجو پورې د خوخکړو سندرو پروګرامونه اوریدل تر دې وروسته د ازادي رادیو هغه خبرونه پیلېږي چې تاسو ریپورتونه پکې در اورو او زیاتره خبري مسایلو ته ځانګړې شوې ده اوس هم دوه بجې دی په د خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي ګن ریپورتونه درته لرو او د ټولو ریپورتونو په سر کې به د خوست ولی له خبرداري خبر شي چې د زموکو غصبینو ته ورکړي پر نورو ریپورتونو به درته هم د نور ریپورتونو حل به هم درکو خو تر هر څه مخته کورنی خبرونه اورو چې له کابل سټډیو څخه زمو همکار اوري
په کابل کې د مجاهدینو د بریدا تلسمې کالیزې جشن تر د شدید او امنیتی تدابیر لاندې په پوځي مراسمو پای ته ورسید. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د سر د غړو هیوادونو په 14 سربشریزه کې ګډون کوي او په نړیوالو خبرونو کې به اوري د فرانسې جمهور رئیس په 3 ورځنی سفر چین ته تللی تمه ده چې نوموړی به په چین فشار راوړي چې په ایران د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د مجاهدینو د بریده تلسمې کالیزې جشن تر شدید او امنیتی تدابیر لاندې په پوځي مراسمو او رسمي گذشت پای ته ورسیده.
لومړی ټندر مخامه ځون قدم مرش
د کابل په غازی سټیډیوم کې په دغه جشن کې د افغانستان د جمهور رئیس مرستیالانو د کابینې غړو لوړپوړو حکومتي چارواکو بهرنیو ډیپلوماټانو په زرګونو پوځیانو او محدود شمیر ملکی خلکو ګډون کړی و. د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم جشن ته په خپل وینا کې په تیرو څو کلونو کې د افغان دولت د لاسته راوړنو یادونه وکړه او له وسلوالو مخالفینو یې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. مجاهدینو د 1401 مریض کال د غوی په اتمه نیټه په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورې د وروسته واک ترلاسه کړ. خو له دې ژر وروسته د بیلابیلو جهادي ډلو ترمنځ د واک د ترلاسه کولو پر سر خونړي جنگونه پیل شول چې په زرګونو خلک پکې ووژل شول او اکثره عامه تاسیسات پکې له منځه ولاړل. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د سارک د غړو هیوادونو په 14 سرمشریزه کې ګډون کوي او غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان د شتوستون زاده د استونزو د هواری لپاره د سارک د غړو هیوادونو پرول خبري وکړي. د سارک د جنوبی اسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان د سر مشريزه په بوتان کې پرانستل کیږي. افغان ولسمشر په نوې دهلی کې له هندي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په ورو وخت د بوتان پلازمینې ټیمپو ته ورسیده. خاغلی کرزی د بوتان له پاچا او صدر اعظم سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پیوړی کولو غوښتنه وکړه. د سارک د همکارۍ په سازمان کې هند، پاکستان، بنگلاديش، نیپال، مالدیو، بوتان او افغانستان غړیتوب لري. وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په ارغنده بلوسوالۍ کې یو بل قومي مشر وواژه. د ارغنده بلوسوال عبدالجبار ازادي رادیو ته وویل وسلوالو قومي مشر او د ارغنده بلوسوالۍ د شورا غړي عبدالرحمن په خپل کلی کې په ډزو وواژه. هغه د پیګه پړه په وسلوالو طالبانو وواژه، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې په ورستوي کې په پرلپسې توګه قومي مشران او لوړپوړي دولتي چارواکي ووژل شول. ملګرو ملتونو هم د نامنو اعلان له کندهار ښار نه خپل بهرني کارکونکو وستلې دي. بلخ افغان دولت وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره په یو نوی پلان کار روان دی. چارواکي وایي د زابل په شینکی ولسوالۍ کې د ماين په 14 کې د سړک جوړونې د کمپنۍ درې امنیتي کسان وژل شوي او دوه نور ټپيان دي. د شینکی ولسوال عبدالقدیم وایي 14 نن سهار د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت د امنیتي کسانو په موټر وشوه. وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او د وو تنو د وژلو ادعا کړې. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
آزادي رادیو د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی په درې ورځني سفر چین ته ورسې. تمه ده چې سارکوزی به په دې سفر کې پر چین فشار راوړي چې پر ایران د نورو بندیزونو ملاتړ وکړي. سارکوزی چې میرمنې ورسره ملګرې ده نن د چین جنوبي ښار کې سیان ته ورسېد او د ورځې په وروستیو کې به د چین له ولسمشر هو جینټاو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته ولاړ شي. دواړه مشران به چې هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي د ایران په اړه خبرې وکړي. لویدیز قدرتونو د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو لګولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. خو چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري تر اوسه له نوي بندیزونو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. سارکوزی به دغه راز په دې سفر کې هڅه وکړي چې له چین سره خپلې اړیکې چې په 2008 کال له دلای لاما سره په پاریس کې د هغه د کتنې پر سر خړپل شوي بیرته ښه کړي. اروپایي اتحادیه اعلان کړ چې د مئی په میاشت کې د ایوروزون سرمشریزه جوړوي چې د یونان د پور د بحران په اړه چې ایورو ته یې ستونزې راولاړې کړي بحث وکړي. د اروپایي اتحادیې مشر هیرمان فان رامپینن وویل د اروپایي اتحادیې او آی ایم ایف د پورونو د مجموعې پر سر خبرې اترې چې له یونان سره د پور له بحرانه په وتلو کې مرسته کوي په سم مسیر روان دي. دایوای خبرې روان دي او هغه هم په سم مسیر پر مخ ځي او د پورنو د بیرته پرې کولو د سیستم په اړه هیڅ شک نشته. رامپی ویل په پام کې لري چې د مئی په 10 نیټه د هغو 14 هیوادونو مشران سره راټول کړي چې د چلنج رسمي پیسې یورو ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف غواړي یونان ته د اروپایي اتحادیې او د دې سازمان د 45 میلیارد یورو د پورونو په مجموعه کې خپله برخه زیاته کړي. د راپورونو له مخې آی ایم ایف غواړي د 100 میلیارد یورو پر ځای د هیواد ته 25 میلیارد یورو ورکړي، ځکه دا سازمان ویره لري چې په لږ مقدار پور سره ښایي دا هیواد ونشي کولی دی پور ستونزه اواره کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې دی. میدویدف به چې د یو دولتي سفر په ترڅ کې پرون له ناروې څخه ډنمارک ته رسېدلی د دې هیواد له صدر اعظم لارش لوکی راسموسن او ملکې مارګریټ سره وګوري. ډنمارک ته د روسیې د ولسمشر دغه سفر به تر ډیره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو پر موضوع متمرکز وي، ځکه دغه اړیکې له 8 کالو راپدې خوا له هغه مهاله خړپل شوي چې ډنمارک روسیې ته د چچنیا د یوه وسلوال له سپارلو ډډه وکړه. د ډنمارک دا اقدام د دې سبب شو چې د روسیه د وخت ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد ته دولتي سفر لغوه کړي. له ترکیه څخه راپورونه وایي چې کوردي جلا غوښتونکو یاغیانو نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې پر یو پوځي جزوتام ډزې وکړې. دوه سرتیري ووژل او یو بل ژوبل کړ. د اناتولیا خبري اژانس د خبر له مخې دا حمله په داسې حال کې وشوه چې سرتیرو سیمدینلی ښار ته نږدې په غرنۍ سیمه کې ګزمه کوله. د ترکیې پوځ د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کې د وسلوالو غړو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د دې ګوند وسلوالو چې پر فعالیت بندیز لګول شوی د هیواد په جنوب ختیځو سیمو کې چې اکثریت وګړي کوردان دي، له 15 کلونو راهیسې د انکارا پر ضد خونړۍ مبارزه پر مخ وړې ده. پی کې کې چې له 1944 کال راپدې خوې وسلې ته لاس کړی، د ترکیې او د نړۍ د یو زیات شمیر هیوادونو له خوا تر روسي ډله پیژندل شوی. په وسلوالو شخړو کې تر اوسه شاوخوا 45,000 کسان وژل شوی دي. تمه ده چې د روسیې د مشرانو جرګه نن هغه تړون تصویب کړي چې له مخې روسیې ته اجازه ورکوي چې د اوکراین په کریما ټاپو وزمه کې خپل سمندري اډه وساتي. له دې تړون سره په اوکراین کې مخالفت څرګند شوی دی. د روسیې په مشرانو جرګه یا فدرالي شورا کې د دې تړون په اړه یو ورځ وروسته تر دې رایه اخیستل کېږي چې د روسیې او اوکراین ولسی جرګو هغه تصویب کړ. دا تړون د روسیې په دوما یا ولسی جرګه کې په قاطع اکثریت تصویب شو، خو د اوکراین په پارلمان کې پرې د وکیلانو ترمنځ په داسې حال کې جنجال راپورته شو چې د پارلمان د ودانۍ په مخ کې په زرګونو کسانو نو دغه تړون په وړاندې اعتراض څرګند کړ. په پارلمان کې له جنجالونو سره سره د ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د ائتلاف مربوط وکیلانو دغه معاملې ته چې په سیوستاپول بندري ښار کې د روسیې د تورې بهیرې د بیړیو لپاره د 15 کلونو په مخ اجازه تمدیدوي مثبت رایه ورکړې. له مخکنۍ موافقې سره سم د دغه اډې اجاره په 2018 کال کې پای ته رسیده. د اوکراین مخالفینو دغه معامله غندلې او هغه د ملي ګټو پر ضد بللې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو په روانه یو ساعت خبرونه کې زه صلاح ساقسي خلقي او زما تخنیکی همکار طاهر روشن ستاسې په خدمت کې په روانه خبرونه کې. د خوست ولی په دې ولایت کې د دولتي مسکو په غاصبانو غږ وکړ.
غصب په خوست کې واقعا ډیر دی. موږ ورته پنځه لس ورځې وخت ورکوي چې غاصبان د نور خپل د غصب مخه خپله ونیسي.
د انتخابات خپل وک کمیسیون د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل مخته پرتی ستونزې یادوي.
کچېری مرشد د انتخابات غواړو باید فرامنیت ولرو. دا یو ډېره مهمه مسله ده. دوهمه مسله د انتخاباتي پروسې لپاره هغه د شکایتو د کمیسیون جر فعالېدل دي.
نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب جشن لمانځل کېږي. کابل خاریان څه وایي؟
طالب مېر هیڅ دی راته حکومت هم وطن هسته زموږ مشکل ته نه ګوري نه حکومت حرکت کوي نه طالب.
قدرمنو دوستانو د بادغیس په بلامرغب ولسوالۍ کې د هغو کسانو غږ و چې د عملیاتو له امله یې خپلې ستونزې یادولې وایي چې دولتي ځواکونه او طالبان له دوی سره ناوړه چلند کوي. خو نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب د جشن تر مازنې په اړه د کابل خاریانو غږ.
دا ورځ باید تجلیل نشي. دا ورځ د افغانستان خلک بدبختی شروع شي. دا ورځ تور بیرغون باید پورته شي. د افغانستان خلک بدبختی او فقر او جنگ او ټول ناامنی د مجاهدینو د سوار دي.
نور مطالب هم لرو او هند او بوتان ته د ولسمشر کرزی سفر سیړو په البته په یو بس کې چې د ازادي رادیو ځنګړې بسته اوریدو ته را سره تم شي. تاسو د ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 نوي خبريږي او د سهالو بجو پیلېږي. د مخام تر بجو دوام کوي. همدارشي به 2:11 دقیقې دي. د خوست ولی عبدالجبار نیمی په خوست کې د زمکو غصبانو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې دولتي مزکی بیرته دولت ته وسپاري. کنه په وړاندې به سخت قانوني چلند وکړي. ولکېږي چې دا وخت په خوست کې د ځمکو بیه ډیره لوړه ده او نږدې 550,000 جریبه دولتي ځمکه زورواکو غصب کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه زموږ همکار نقیب الله متنوال وړاندې کوي.
د دولتي ځمکو او شتمنیو چور او غصب چې له یوې لسیزې وړاندې په افغانستان کې پیل شوی په خوست کې تر نورو ځایونو زیات او دا مهال چې ښار ته نږدې یو جریب ځمکه تر 300,000 یا زیاتو پاکستاني کلدارو پورې خرڅېږي لا زور اخیستی. دا چې په دې غصب کې ډیر لاس د چا دی؟ د چارو یو تنکار پو امیر شاه کارګری په ځواب کې وایي،
په دې دولت ځمکو په غصب کې هیڅوک نقش نه لري، یوازې دولتي اشخاص او دولتي قدرتونه نقش لري او هغه نقش پکې بازی کوي. هغه پیسې پکې اخلي، هغه رشوت که اخری او بډیر ارزانه بایره دولت مزکه خرڅوي. ترونو سره د دې اقدام زکه غصبول پراتون کې زموږ نسل ته فاجعه ده. فرضاً په خوست کې مزکه جری په اتیاله کا روپی خرچيږي، په لاس کله ورسته به کوم یو د مزکه څختنه زیر شي چې مکتب ته 2 جریبه مزکه بخشش ورک. نفوس مزیتیږي، مکتب ته ضرورت یې ګره، دولت مزکه نیوي ته مکتب مخشيري جوړ کو.
خوست والی عبدالجبار نیمی هم منی چې په خوست کې په زیات اندازه غصب روان دی. خو وايي چې
د مزکه غصب په خوست کې واقعا ډیر دی. مور ورته 15 ورځې وخت ورکوي چې غصب باندې نور خپل دا غصب مخه خپل ونیسی. نور د کوشش نه کوي چې دولت مزګه غصب کې یا د چا شخصي ملکیت په زور غصب کې. او موږ غواړو چې دغه 15 ورځې په چوکاټ کې د وخت ورکړي دي پر مختلفو طرحو په دې ته خو باندې کار وکړو چې دې ته د عملی جامع رواغ.
د خوست د قومونو پیوستون شورا رئیس غازی نواتنی د ولی د دې خبرداري هرکلی کوي او وایي چې
ولی صاحب اعلان کړی دی چې دلته کومه غصب شوی له څو سو کورونه پرته دي چې دوی ته دوه هفته درې هفته وخت ورکړی دی. اوس ټول قومونه د ته آماده دي چې دې همکاری ته په اربکی هم ورکي. صرف مال قومونه د دې همکاری ته د دې ادارې همکاری ته.
په خوست کې د اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه ته مو دا وړاندې ویلي وو چې د دولتي ځمکو د غصب له امله په خوست کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په ارزښت پروژې لاغوه چې یوې هم په خوست کې نړیوال هوایي ډګر یا ایئرپورټ جوړول وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسید ازادی رادیو او ری قدرمنو دوستانو د رواني خبرونه دوهمه نیمایی هندوستان او بوتان ته د ولسمشر کرزی د سفر موضوع ته ځانګړی شوی چې هم دا نن هم ولسمشر کرزی په بوتان کې د سارک په غونډه کې ګډون کړی دی او په دې اړه هڅه کوي چې په همدې خبرونه کې درته مطلب دروورو وخو د سارک د غونډې په اړه چې د سډول یو غونډه ده افغانستان ته ګټې څه دي او همداراز په دغه غونډه کې د هغو هیوادونو د ګډون په اړه هم عباس کېږي چې له افغانستان سره شریکې پولې لري او همداراز د هندوستان د ګډون په اړه او افغانستان ته د دغه کانفرنس د عمومي ګټو په اړه هم بحث کېږي. خو لومړی تر دې به نور کورني رپورټونه راوخلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په عادي ډول روان دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست ذکریا بارکزي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل ټاکل شوی به چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د غوی میاشتې پر 14مې پای ته ورسیږي، خو د ځینو رخصتیو له وجې د بهیر د غوی تر 15مې دوام کوي. ښاغلی بارکزي وایي د ملي شورا د نورو ولایتونو د کاندیدانو لپاره چې نمونه یې باید هملته لیکلی وایي د ملي شورا د ډیرو کارونو له امله دوی ته په کابل کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ شوی. نور معلومات به په یوه مرکه کې واورئ چې په کابل کې زموږ خبریال معصوم میوند له ښاغلي بارکزي سره کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست ذکریا بارکزی د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر کومه ځای پر رسیدلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه د سوال څخه. مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې د سنبلې د میاشتې په وروستۍ تاریخ باندې شروع کیږي خپل عملي کارونه پیل کړي دي او په دې لړ کې موږ د نوملیکنې د کاندیدانو پروسه پیل کړې ده او دا به د څلور د میاشتې تر 15 تاریخه پورې به دوام ولري. موږ په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت لرو او په ټولو ولایتونو کې موږ کاندیدان لرو. یوازې د کندهار په ولایت کې د یوې ورځې لپاره زموږ دفتر تړلی وو، مګر موږ سبا چې رسمي رخصتي هم د کار کوو او همدارنګه د جمعې په ورځ تر یوې بجې پورې زموږ دفترونه فعال دي.
د نوملیکنې په دغه بهیر کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟ د ښځو ونډه څنګه ده؟
د ښځو ونډه د فعلم لپاره ښه ده، یعنی د انتخاباتو د قانون د مخې او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون د احکامو سره سم 18 څوکۍ په ولسي جرګه کې د ښځو لپاره اختصاص ورکول شوی دی او سبا ته په مطبوعاتي کانفرنس کې به موږ کولای شو تاسو ته آخري ارقام درکړو. مګر بیا هم زه د راډیو له لارې غواړم خپلو خویندو ته، متنفظینو ته، د قوم هر څوک چې په دې لاره کې کومک کولی شي غږ کوم چې ښځو لپاره ډېره مهمه پروسه ده چې د ښځې زموږ د جامې نیمایي برخه تشکیلوي. دوی باید فعاله بنده واخلي او ځانونه کاندید کړي او موږ به ټولې اسانتیاوې دوی ته برابرې کړو.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د پوهنتونونو او ښوونځیو د استادانو لپاره بې له دې چې دوی استعفا ورکړي کولی شي چې خپل ځانونه انتخاب کړي. پر کوم اساس د امتیاز ورکول شوی و دا استادانو ته؟
استادانو ته په دې خاطر باندې امتیاز ورکول شوی و چې د ملکي خدماتو د قانون د 14مې مادې په اساس باندې دوی په ملکي معاملینو کې ناراضي، نو د دې په خاطر باندې موږ دا پریکړه وکړه چې د قانون لارې څخه دوی ته دا اجازه باید ورکول شي چې دوی باید استعفا ورنه کړي، مګر نور ملکي مامورین ټول باید د خپل وظیفو استعفا ورکړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان ملي شورا غړي وایي چې د خپل نوم لیکلو لپاره خپل ولایتونو ته ولاړ شي. کمیسیون ورڅخه دا غوښتنه کړې وه. آیا د دوی لپاره کومه اسانتیا برابر شوې ده چې دوی په کابل کې بېل دي چې ولاړ خپل ولایتونو ته ځان دلته ثبت کړي؟
بلې، هو موږ په دې باندې پوهیږو چې ولسی جرګه یو ډېر مهم رکن دی د افغانستان دولت او دوی باید خپل کارونه ته ادامه ورکړي، په قوانینو باندې کار وکړي. مهمه خبره دا وه چې په بودیجې باندې دوی د ځینې بحثونه درلود او همدارنګه نور بحثونه. نو د دې په خاطر باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې او موږ یو مرکز دوی ته فعال کړی دی د خلکو لپاره چې د ولایتونو څخه دي چې په کابل کې سفینه وو.
برعکس صاحب، تاسو وویل چې په کندهار کې ستاسو دفتر د یوې ورځې لپاره بند و، دا باید تاسو بیرته جبران کوئ دغه یوې ورځې، او ستاسو د کارونو په وړاندې لوی خنډونه اوس مهال څه دي؟
زه باید ووایم چې دا مسله به موږ د کمیسیون په غونډه کې مطرح کړو او دغه مسله به ورسره شریک کړو او کمیسیون به په دې اړه باندې خپل تصمیم ونیسي. دا د نوماندي دوره اوس هم ټول افغانستان لپاره تر 15 پورې زه دلې دی او تر 15 د سوره پورې ټول کاندیدان کولای شي ځانونه کاندید کړي. کندهار د یوې ورځې په باره کې به کمیشن تصمیم ونیسي.
ما وویل چې ستاسو لوی ستونزې چې په وړاندې مو اوس پرتې دي کومې ستونزې اوس لري؟ مثلا مخکې تاسو ویلي وو چې امنیتي ستونزې وي، مالي ستونزې وي، اوس د کومو ستونزو سره مخ یاست؟
که چیرې موږ انتخابات غواړو باید
چې امنیت ولرو دا یو ډېر مهمه مسله ده. دوه مسله د انتخاباتي پروسې لپاره هغه د شکایتو د کمیسیون ژر فعالېدل دي.
برعکس صاحب د وروستي سوال په توګه به درته وایم چې عام خلک وایي افغانستان د ملي شورا لپاره ډېر خلکو ځانونه کاندید کړي دي، نوملیکنه یې کړې ده. خلک وایي چې دا به د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ د خلکو لپاره ډېر لوی ستونزه وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا رښتیا به هم دومره لوی لستونه وي او که څنګه؟
که چېرې غواړو چې ولسواک نظام ولرو په خپل وطن کې او شفاف او رڼې انتخابات ولرو، باید ټول هغه واجب شرایطو ته چې شرایط پوره کړي وي اجازه ورکړو. ځان کاندید انتخاباتو د قانون له مخې او د اساسي قانون د احکامو سره سم ممانعت باید ورته ونیسته. زه دا خبره منم چې په ځینو غټو ولایتونو کې د کاندیدانو شمېر به ډېر وي او د رایې پاڼه به ډېره غټه وي، مګر دا هغه ستونزه ده چې هغه د انتخاباتو کمیسیون د هغه په هکله باندې څه نشي کولی. زموږ د عامه پوهاوي کارونه ډېر په جدیت سره روان دي او موږ به وړیا شمېره ولرو.
تاسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست ذکریا برګزی سره د ازادي راډیو ځنګړې مرکه واورېده چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه یې معلومات راکول.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسید ازادي رادیو اورې 2:20 دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، هم د اوسمو خوست څخه رپورټ ترلاسه کړی دی چې هلته یو 14 شوي او یو شمیر ملکیان هم پکې ورشل شوي. هم د اوسمو خبريال امیر بهیر د ټلیفون په لیکه ده. بهیر صاحب سلام علیکم، میرا بنی وکي که د شوي پیښې په اړه معلومات راکړي.
بل سره اجازه نه لکه څنګه چې تاسو ول څو شي به مخکي د خوست د تنۍ ولسوالۍ څخه په 15 کیلومتره فاصله کې غرب لور ته د ملکی وګړو د سوارلۍ پر موټر باندې د ماین 14 شوې ده. د نوموړي ولسوالۍ ولسوال دولت خان قیومي وایي چې د پدې 14 کې پلنکوش موټر و چې په بشپړه توګه سوځېدلی او په دې کې څواره کسان 12 تنه مړې دي او 4 نور ټپیان شوي دي. خو د خوست د امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحقزی بیا وایي چې په دې 14 کې دته د 9 کسانو د مړو او د ودې ټپي کېدو خبر رسېدلی دی. خو دولت خان قیمي بیا وایي چې 12 مړه او 4 ټپیان دي. دا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او دغه پیښه یوه غمجنه پیښه وه چې ځایي اوسیدونکي پرې خوشینی دي. په مړو او ټپیانو کې خزه او ماشومان او ټول ملکی وګړي دي.
امیر بهیر، استاس خدای رضایته مننه. قدرمنو دوستانو، زمون خبريالو چې په د خوست په تنه ولسوالۍ کې د ایوی 14 ریپورت راکوو چې د ملکیانو په یو موټر شوی او ویل کېږي چې شاوخوا 12 تنه پکې ورته شوي. البته دا ورته شوي کسان ټول ملکیان وو. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژل شوی او په زابل کې بیا د سړک جوړونې کمپنۍ د امنیتي شرکت څو کارکوونکي د ماین په 14 کې وژل شوي. د وخت مینه پالی پړه له کندهار ریپورټ کوي.
د حاجي عبدالرحمن په نوم د ارغنداب د ولسوالۍ قومي مشر چې د دې ولسوالۍ د شورا غړیتوب یې هم درلود، نن سهار د میراخور په کلي کې د وسلوالو کسانو چې د طالبانو ګمان ورباندې کېږي وژل سوی دی. د ارغنداب ولسوال عبدالجبار د پیش د تایید په ترڅ کې وویل چې وسلوال د حاجي عبدالرحمن تر وژلو وروسته تښتېدلی دی چې پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړي دي. چارواکي وایي چې له تېرو 2 کلونو راپه دې خوا تر 300 زیات قومي مشران په کندهار کې وژل سوي دي. له بله پلوه د زابل د شینکي ولسوال عبدالقدیم وایي چې نن سهار په دې ولسوالۍ کې د سړک جوړولو یو خصوصي شرکت د امنیتي کسانو پر موټر د سړک د غاړې د ماین 14 سوي ده. نو موړي پکښې دا وشتي مرګ شو بلې په اړه وویل د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د دې 14 پړه په غاړه واخیسته. نوموړی وایي چې 2 کسان یې وژلي دي. تېره شپه هم د کندهار د هوایي ډګر مخې ته د یو خصوصي شرکت پر مرکز باندې په ځان وژن کې برید کې تر 150 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځانګړی بحث مې راوي چې هندوستان او بوتان ته د ولسمشر کرزي د سفر موضوع ته ځانګړی شوی دی، او همداراز به ځینې نور کورني رپورټونه درته درواورو. خو لومړی هم دا رپورټ راخلو. دا ثورت ما په افغانستان کې د شوروي په مرسته پر جوړ شوي حکومت مجاهدینو د بری له ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په هیواد کې د جشن په بڼه په ځانګړو مراسمو لمانځل کېږي. وړم کال د جشن پر مراسمو د مخالفانو لخوا ډزې وشوې، مراسم ګډوډ او مرګ ژوبلی هم رامنځته کړه. خو امنیتي چارواکي وایي سکلې د مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر نیولي. بلورته ځینې خلک د دې جشن له لمانځلو سره موافق نه دي، او ځینې وایي ښه به وای چې د لګښتونه په پراختیایي پروژو لګول شوي وای. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د سوارتم ورځ په هیواد کې پر کمونیستي حکومت د مجاهدینو د بری د ورځې په توګه هر کال د هیواد په مرکز ولایتونو کې په خاص مراسمو سره نمانځل کیږي. د هیواد مجاهدینو له 1350 کال څخه په هیواد کې د شوروي اتحاد په مالی او پوځي مرسته د جوړ شوي حکومت پر ضد مبارزه وکړه چې بلاخره په کال 1301 کې په هیواد کې د وخت حکومت را وپرځید او واکمنی د مجاهدینو لاس ته ورغله. د دې ورځې د نمانځلو په حق له د هیواد خلک مختلف نظریات لري. ځینې نمانځل ویاړ ګڼي او ځینې امنیتي او اقتصادي ستونزو ته ګوته نیسي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
ما نوم عبدالرحمن دی. لازمي ده چې په دې ورځ باندې مجاهدینو بری حاصل کړی دی، او په کار ده چې مجاهدینو لپاره، مسلمانانو لپاره چې دا ورځ ونمانځل شي، خو په دې باندې خوشحالي وشي. نظام بدل شوی دی، په دې ورځ باندې کمونستانو ماته خوړلې ده. کارنامه باید چې یاداش وشي، چې څنګه مازی په دې باندې خپکیږو، ځکه چې خپل ابتهار باید موږ ونه بیالو. په دې باندې موږ پلرونو، ورونو، خپلوانو قربانیان ورکړي.
ځینې په دې نظر دی چې د مجاهدینو له بری سره نامنۍ او بل رنګ غوره کړ. په هیواد کې کورنۍ جنگونه پیل، اقتصادي پرمختګونه په ټپه ودرېدل، او خلک له سختو ستونزو سره مخ شول. دوی وایي د هیواد په اوسنیو کمزورو اقتصادي حالاتو کې ښه ده چې ونن مانځل شي. یو تن وایي:
ما نوم محمد امین وزیری ده، د کابل د ښاروالۍ کارکونکی. دا مصارف چې جشن باندې کې دا کوم نور مسائل باندې څه وای د باسازي په دغه باندې د امنیت په دغه باندې دوی سره تصمیم دا به نیک خبرو. فابریکې جوړې سوی وای، پلچکونه د سړکونو جوړ سوی دا معرف باندې کړی وای، چې دغه کوم څه دا به ښه خبرو. اما دا څه په فایده نه ورته ورګې. دلته موږ تاسو له خلک کارونه لري، د څلور ورځې د دفترو کې هم خلک کارونه لري، د څلور ورځې به دوی رخصت د خلکو ځکه ستونزو سره مخ دي مخکینو.
ځینې وایي د مجاهدینو له بری راهیسې تر ننه په هیواد کې امنیت نه یوازې دا چې ټینګ نه شو، بلکې له یوې ورځې نه بلې ته مخ په خرابېدو دی. دوی وایي د مجاهدینو د واکمنۍ په 15 کلنه دوره کې د واک د ترلاسه کولو په سر تنظیمي جنګونو هم په لسګونو زره خلک ووژل. دوی د دې جشن مانځل په کلکه سره ردوي. یو تن وایي:
محمد حسین د سوات هرات، دا ورځ باید تجلیل نشي، دا ورځ د افغانستان خلک بدبختی شروع شو، دا ورځ تور بیرغون باید پورته شي. د افغانستان خلک بدبختی او فقر او جنگ او ټول ناامنی د مجاهدینو د سوار دي.
ځینې کارپوهان هم په دې نظر دي چې د مجاهدینو واکمنی ټوله د تنظیمونو ترمنځ په جنگونو تیر شوه، او د هیواد د بیارغونه او هغه بربادی چې د کمونیستي رژیم په دوران کې شوې وي، بیارغونه ته هیڅ وخت ونه موند.
د ثور د اتمینټی د مجاهدینو د بری د ورځې د جشن د لمانځلو په اړه مو رپورټ واوري چې یو شمیر کابل ښاریان د دې ورځې له لمانځلو سره موافق نه دي، او وایي هغه لګښتونه چې د دغه جشن په مراسمو لګیږي دا باید د افغانستان په بیارغونه ولګول شي. د بدغیس بالامرقب ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ چې د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د جګړې د ښکېلو غړو له بد چلنده شکایت لري. دوی وایي د ترو درمل او خوراکي مواد نه لري. په اړه یې له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانګ سره پوښتنه لري.
د بالامرغاب ولسوالۍ ګڼ خلک له یوې میاشتې را په دې خوا د جګړې له کبله اصلي مینه څخه بې ځایه دي. دا خبرې د هغو زرګونه کورنیو په استازیتوب څو تنو یې ازادي راډیو ته په ټلیفون سره وکړې چې دا مهال د کډوالۍ په ستونزمن حالت کې ژوند کوي.
فقط د دولت څخه خواهش دا کوو چې دلته مو کښتو کرونده کامل دی، یو مخوش د موږ بیرون تر چادر لاندې زندگی کوو.
ستونزه په چا کې ده؟ په طالب کې ده که په دولت کې؟
اوس خو عبدالجانبه ده، په هر حال په طالب کې هم ده، په هغه کې هم ده. موږ خو رعایت خلکو یو، فقط کښتونه مو په خدا ورسه چې اوس وچ چې ولي وچ چې کلکی دی خلق زرد با هر چی زندگی کنی سبان سلور زر کور اشلاق دی شی مشتره دیده کردنی هیچ شی ندیده کردنی فقط تو هر سره بنده و عمل دی چیه چپ و دوازر پوی خیمه اخیسی چپ و دوازر دوانین زر اخیسی حال تا بسترلانی زندگی کنی تالیب مهر هشی دی وقت حکومت هم وطنه هستی زنوز و مشکل تم نگوری نم حکومت حرکت کنی تالیب
دیسی می خلق وی اوسی اصلی منو سخ طالبانو شاته کړی مگر دولت دوی په خالی لاس د طالبانو مقابله ته هڅوي
طالبان خو شنه نه هغه دی لوړ وړاندې په شی واخه سره پوسیر وړي جوړ کړی د چې خوځې چې نه وړه د خپل تنم به زو قریا ده او د خضرزو په نامه یادی دی د هني په څاو ورته وایي نو دا اوس په کنټرول کې د حکومت څخه زمانه ته طالب غواړي وایي چې زمانه ته طالب وکړي چې سهار یا پرموش درته تکونه کی موږ خو خار غریب خلک یو
د بالامرغاب د خلکو ستونزې غرب زون کې د صحابي پولیسو قماندانې ویان سمنوال عبدروف احمدي څخه وپوښتل سیمه که عملیات لومړی پړاو نږدې بشپړ یاد کړ وی ویل کډوال خپل سیمو ته تلای شي تاسو خپل پیږی چې طالبانو د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې له څو کلونو را په دې خوا د خلکو ژوند نارامه کړی و دولت د ایتلافي ځواکونو په ملاتړ میاشت وړاندې چنیز عملیات پسې پیل کړه ښی لاسته راوړنې لرو طالبان له سیمې نه تیښتې ته اړ شوه د سیمه ایز خلکو دا ادعا چې دولتي مامورین په زور د طالبانو په وړاندې جګړې ته اړ باسي د زون د پولیسو قمندانې ویند وویل د دولت لویه موخه د خلکو هوساینه ده د سیمې امنیت لپاره سیمه ایز خلکو څخه د امنیت په غرض پولیسو ته ځوانان غوښتل شوي نه جنګیالي په دغه سیمه کې د دوی د امنیت او ډاډیانې لپاره ښه ده چې دوی خپله خپل ځوانان د پولیسو په لیکو کې شامل او خپله سیمه خپله وساتي د ماریچاخ سیمه چې د طالبانو حضور پکې و خلکو 50 تنه ځوانان د پولیسو په لیکو کې شامل او خپل سیمه یې په خپلو ځوانانو وساتله که څه هم د وسلواله طالبانو ویاندې دولت د تازه ادا په اړوند ازادۍ راډیو ته نظر نه ده ورکړی مګر وروستیو ټلیفوني تماسونو کې ځایي مشرانو سیمه کې د خپلو سړو د شتون او دولتي لوري ته د درنو زیانونو خبرې کړې دي چې امنیتي مامورینو ونه منله
درنو دوستانو دو بجې او دېرش دقیقې دي نوریس نوری به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي
په کابل کې د مجاهدینو د بری د اتلسمې کلیزې جشن د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي مراسمو پای ته ورسید د دولت وسلوالو مخالفینو نن سهار د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو قومي مشر په ډزو وواژه د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی په درې ورځني سفر چین ته ورسېد تمه ده چې سارکوزی به په دې سفر کې پر چین فشار راوړي چې پر ایران د نورو بندیزونو ملاتړ وکړي اروپایي اتحادیې اعلان کړه چې د مۍ په میاشت کې د ایوروزون سرمشریز جوړوي چې د یونان د پور د بحران په اړه چې ایورو ته ستونزې راولاړې کړي بحث وکړي د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې دی له ترکیه څخه راپورونه وایي چې کوردي جلا غوښتونکو یاغیانو نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې پر یو پوځي جزوتام ډزې وکړې دوه سرتیري ووژل او یو بل ژوبل کړ تمه ده چې د روسیې د مشرانو جرګه نن هغه تړون تصویب کړي چې له مخې یې روسیې ته اجازه ورکوي چې د اوکراین په کریما ټاپو وزمه کې خپله سمندري اډه وساتي
تاسې ازادۍ راډیو اورې قدرمنو دوستانو اوس هم راځي چې د ازادۍ راډیو د نن ورځې ځانګړی بحث وورو چې هند او بوتان ته د ولسمشر کرزی د سفر په موضوع بس کیږي او دا چې په بوتان کې د سارک غونډه روانه ده دغه غونډه په افغانستان ته څلور راوړنه ولري
د ازادۍ رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ د دې اونۍ بحث ته خراغلست لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ د دوشنبه پر ورځ هند ته سفر وکړ او په نوې دهلی کې د هند له جمهور رئیس صدر اعظم او نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبري وکړي دغه راز ولسمشر کرزی د سه شنبه پر ورځ بوتان ته ولاړ سو په هغه هیواد کې د سارک یا د جنوبی اسیا د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ او د سرمشریز په شپږم کانفرنس کې هم برخه واخلي په دې بحث کې دا وسېړو چې د سارک په غونډه کې د افغانستان د ولسمشر ګډون څومره اهمیت لري او د غراس په اوسنۍ شرایطو کې هند ته د حامد کرزی د سفر ځانګړی اهمیت پات څه کوي آیا هند ته د افغانستان د ولسمشر سفر بل پاکستان سره د دې هیواد پر اړیکو منفي اغیزه ونه کړي او داسې نور په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد داوود سلطان زوی د افغان د تحقیقاتي او مشورتي مرکز مشر غلام جیلانی زواک او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په سر کې تاسو درنو میلمنو ته خراغلاس وایم زواک صاحب غړم سر کې تاسو نو پختم هغه دا چې د سارک سرمشریزه غونډه څه اهمیت لري او د ولسمشر کرزی ګډون په دغه غونډه کې ستاسو نظر اهمیت او ارزښت په څه کې دی؟
سارک د دسه هیوادو یو مجموعه ده چې جنوبی آسیا کې چې دلته یو وخت کې د انګلیسي استعمار تسلط لاندې وي، کله چې انګلیسان دې ځنه لاړل متاسفانه ډېری سرحدي او نور ستونزې د دې هیوادونو ترمنځ پاتې دله تروس پورې چې حل شوي نه دي. دا ستونزې سبب شوي دي چې لازمه اقتصادي همکاري چې باید همسایگان او ګاونډیانې سره ولري هغه رامنځته نه شي. دومدې ضرورت په احساسولو سره دا کوشش وشو چې د جنوبي آسیا هیوادونو سره په یو پلیټفارم سره راټول شي او خپلې دغه ستونزې په خپله حل کړي. دا عمومي هدف د سارک دی، د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا او د سیاسي اړیکو تبن اقتصادي اړیکې چې پیاوړې کیږي سیاسي اړیکې ورسره خود په خود پیاوړې کیږي. افغانستان نوې د کانفرنس کې شامل شو. افغانستان متاسفانه دغه جګړو له امله او دغه حالت چې اوس په افغانستان کې دی، د ډېر کلونو راهیسې افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د نورو هیوادو د رقابت په مرکز باندې تبدیل شوی دی. دا رقابت سبب شوی دی چې دا جګړه افغانستان کې لا اوږده شي او لا پراخه شي. نو افغانستان دې ته اړتیا لري چې دغه رقابت، دغه سیالۍ په همکاریو باندې واړي. ساک کانفرنس دغسې یو پلیټفارم دی چې د دې د لار نه د دې سیمې ټول هیوادونه کولای شي د همکاریو خواته لاړ شي. نو په دې خاطر د سار کانفرنس کې د افغانستان ګډون افغانستان ته ډېر اهمیت لري.
بلې، په سار کې تر ډېره هغه هیوادونه د جنوبي آسیا غړیتوب لري چې هغه په اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري هیوادونه دي او تر ټولو پیاوړي هغه هند او پاکستان دی. هند او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې سره دښمن پاتې شوي دي او افغانستان د هغوی د جګړو په ډګر بدل شوی. آیا افغانستان یا جمهور رئیس کرزی په دغه غونډه کې چې برخه اخلي وبه کولای شي چې د اقل دغه دواړو هیوادونو خ نظر افغانستان ته په یو ډول راوړوي؟
ګوري، د کوم معجزې توقع باید موږ ونه لرو چې په دې سار کانفرنس کې به یو معجزه وشي او د افغانستان د هند او پاکستان سره بيخي یو انقلابي بدلون به پکې راشي. هند او پاکستان ډېر ژور روابطو کې ستونزې شته. د کشمیر مسله ده، اوس د کشمیر نه مهمه مسله چې د هند او د پاکستان په اړیکو کې رامنځته شوې هغه د اوبو مسله ده، د اوبو د تقسیم مسله ده. نو په دې خاطر باید داسې فوق العاده توقع ونه لرو، خو لیکن مشترک داسې ټکي شته چې ټولو هیوادونو ته اهمیت لري. یو د هغو ستونزو نه تروریزم مسله ده. افغانستان او هند د تروریزم قربانیان دي. دا داسې دوه هیوادونه دي چې د بنسټپالنې او تروریزم بده ورته ګواښ ده او مستقیما دلته اور بل ده او جنگ ده. پاکستان د تروریزم یو عمده سرچینه ګڼل کیږي، خو اوس پاکستان په خپل هم د تروریزم قربانی ده. پاکستان مختلف خارونو کې چاودنې کیږي، جګړه روانه ده، اوس دا یو مشترک ګواښ ده ټولو ته. نو داسې ټکي شته ده چې هغه باندې ټول هیوادونه سره راټول شي او بالاخره دغه ستونزو ته ګډه لاړ.
یعنی افغانستان به وتوانېږي د سارک په غونډه کې کپلان ډول راته وایست چې حداقل د ځینو هیوادونو په خاص ډول د هند او د پاکستان څه نا څه نظر دې ته واړوي چې په افغانستان کې دوی دغه د خپلو سیالیو خلاص وخت یا څه نا څه به وکړي.
هیله دا ده او د افغانستان کوشش باید دا وي چې د دې پلیټ فارم په استفادې سره دغه اهداف، یعنی منطقوي همکاري جلب کړي.
مننه سلطان زوی صاحب. لکه چې افغانستان د سارک د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی، په اقتصادي لحاظ دې هیواد ته څه ګټه رسولې ده دغه سازمان؟ او کوم اقتصادي ستونزې دي چې افغانستان باید د سار په غونډه کې یاد کړي وای او د اقل خپل استفاده یې ترې کړي وای؟
تر اوسه د افغانستان غړیتوب سار کې افغانستان ته عملی لاسرسی ډېرې زیاتې نه درلودلې. متاسفانه یو خو اکاډمیک او علمي بحث دی او سازمان د غړیتوب پر اکلا یو عملی دی. فلسفي او علمي نقطه نظر نه د دې سازمان غړیتوب افغانستان ته په اوږد موده کې په څو لسیزو کې ډېر اهمیت پیدا کوي. لکه چې اروپایانو مشترک بازار جوړ کړی و څلوېښت کاله مخکې، دېرش کاله مخکې، او ورو ورو د اروپا اتحادیې باندې تبدیل شو. مګر د دې منطقې ملکونه ډېرې ستونزې لري. اوله خو زمونږ اقتصاد د ګاونډیانو سره ډېر نابرابر اقتصاد، زمونږ دولتداري ډېر ضعیف، زمونږ ولس ناباوره په سیستم باندې، او په ضمن کې د هند غوندې یو عظیم اقتصاد د دې سازمان غړی پاکستان یو بل دید لري د اقتصاد نه او د ستراتیژیکو همکاریو نه. غړی دی. دلته نور ممالک هم موجود دي، مګر افغانستان ضعیف ترین ملک دی د سازمان د غړي په حیث. نو لاسته راوړنې باندې وغږیږو چې لاسته راوړنې مونږ کولای سوای په دې اتو کال کې یا درې کاله کېږي، مونږ یا څلور کاله کېږي چې غړیتوب لرو، مګر مونږ داسې شیان لرو چې شپېته کاله کېږي، مثلا پاکستان سره یا ایران سره څو لسیزه دي چې مونږ مشکلات لرو. هغه مشکلات تر اوسه مونږ نه دی حل کړی. دوی سره د ترانزیت موضوع ده. مثلا پاکستان هر وار کولای سي د خپل د ترانزیت لارې د افغانستان پاکله د یو شارک پایس ورن استفاده وکي او افغانستان ته ستونزې خلق کړي. د سارک په غړیتوب کې باید دا موضوع وخت حل سوی وای. په داسې حال کې چې هیڅ چا ورته توجه ونه کړله، د افغانستان دولت هم دې ته توانمنده نه سو چې د خپل دا تعهدات عملي شي.
سلطان صاحب وښایئ، تاسو داسې وایاست کوم ضعفونه چې د افغانستان حکومت لري په مجموع کې، او کومې لاسوهنې چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لري، دا هم د دې سبب شوی چې افغانستان ونه توانیږي د سارک غونډې د سازمانونو څخه ګټه پورته کړي؟
بالکل. د ایران او افغانستان ترمنځ نور شخړې موجودې دي چې هغې باندې څوک نه غږېږي. آرام ناست چې څوک ونه وایي دا معنا نه لري چې مونږ مشکلات نه لرو ایران سره. نو مونږ خلک هره ورځ ادامېږي، دا مشکل نه دی. د مونږ اوبو نه استفاده نه سو کولای په غربي افغانستان کې، د مونږ بندونه پرچا و پاتې دي. دا ټول مشکلات دي چې مونږ ورباندې نه غږېږو، مګر موجوده دي. بل شی چې د مونږ توانمندۍ باندې اغېز اچوله، خپل پانګه اچونه په افغانستان کې په مختلفو سکتورو کې سارک له مونږ اعظمي استفاده باید کړی وای. تر اوسه پورې د مونږ هغه قوي ترین سکتور زراعت و. د صادراتو په هکله مونږ کولای سوای په دې اتو کالو کې داسې کارونه کړي وای، مثلا د سردخانو را ایجادول، د کریډیټونه د قانون ته برابرول، د دوی د تولیداتو د ترویج او همچنان د دوی د کیفیت د لوړولو لپاره مونږ کوښښونه باید کړی وای چې د مونږ صادرات پاکستان سره او د مونږ صادرات هند سره د دې سکتور نه لوړې کچې ته رسېدلی وای. او د پاکستان چارچلند د افغاني تاجرانو سره، د پاکستان چارچلند د ترانزیتي موضوعاتو په ارتباط د افغانستان د تاجرانو ملای ماته کړې ده بیخي. او د مونږ د تولیداتو په هکله دوی داسې چارچلند کوي په اوړي کې چې مونږ د اکثره باغداران د دوی ټول تولیدات دلته خرابیږي او بازارونه نه رسیږي، نه پاکستان ته او نه هند ته. د هند او د پاکستان ترمنځ مشکلات د افغانستان سره د دوی چارچلند سارک دیتا داسې عملي ګام نه دی اخیستی چې افغانستان را استفاده کړی وي، او نه افغانستان داسې عملي ګام تر اوسه اخیستی چې د دې امکانات نه ښه استفاده وکړي او بازارو ته خپل ناچیز امتیازل رغه ورسوي.
کوربنن سیدی صاحب، د سارک د سازمان عمده هدف اقتصادي وده ده. تر ډیره دغه راز د کرنې او مخابراتو او انرژي او ځینو نور برخو کې هم یاد ماته د فقر سره د مبارزې دا مسایل هم په دې کې شامل دي. ستاسو نظر باید کوم موضوعات وی چې افغانستان په دغه کې هرومرو یاده کی او د اقل افغانستان ورسخه وتونیږي هغه ګټور یا هغه موثر استفاده وکړی سي؟
زه په دې قدیم چې بیل ناتونه بیل ته دی اروپانه د سر د کانفرنس نه شروع، ایکو، شانکای، جی 8، کشورهای اسلامي، کشورهای غیر منسلک، د کاغذو په مخ کې خیر مانونه بلری، خلی کنه بلری، خ اهداف بلری، اما تر اوسه عملی کار دغه کانفرنسونه چې د مملکت د خلکو د منطقې په ګټه کې وی نه دی کړی. چون اول دغه کانفرنسونه بیان تکراروم د سارک په شمول دا توان نه بیان هر همکاري اقتصادي سیاسي هغه وخت کیدای شي چې پکې حداقل توافق د دغه مملکتونو چې پکې شریک دی وی. تور مثال هند او پاکستان په دې منطقې کې هر روز په جګړو په مخالفتونو اخته دي. نو افغانستان د پاکستان سره د نورو غونډیانو سره مشکلات لري. تر هغه وخت پوري چې امنیت نوي، توافق سیاسي نوي، توافق اقتصادي څه لپاره کیږي؟ دا امکانات نشته. فقط تر اوسه دغه کانفرنسونه لمه په نظر دا ارمانی ده. فقط دومره ارزش لري چې افغانستان یو مساوي حقوق مملکت په سر کې شامل شوی، په کاغذ په مخ کې لمونږ لیکلی، لمونږ رئیس جمهور عمل ته سفر کوي. اما حقیقت چې افغانان ته ورسوي، نه تر اوسه دغه ګټه هندستان ته رسېدلی، نه پاکستان ته رسېدلی، نه افغانستان ته رسېږي، نه په نږدې وختو کې تر هغه وخت پول شي مازلې منطقوي دا حل نشي. بیا نو دغه مملکتونه بر علاوه چې په سر کې شامل دي، خپل اوږده اهداف لري. د دا شریکان پی جی 8 کی جلا دی، پو اروپا کی جلا دی، پا امریکا کی جلا دی، تر هغه وخت پور چی دا توافق، دا توازن، دا بلنسور عیار رسی، فقط پا کاغذ پا مخ کسی دا نور هیڅ افغانستان ته دومره ګټه نه
لري. ولی سلطان زوی صاحب وایي کچېره د سارک له سازمان څخه سم استفاده افغانستان وکړی سي، کولای سي پانګوال جذب کړي، کولای سي په نور اقتصادي برخو کې ترانسپورټیشن کې کرنه کې انرژي کې په دې برخو کې خلاص راوړنی ولري.
سلطان زوی صاحب خبرې کوي، اما په دې شرایط کې دغه کارو زمينه آماده کې حکومتونه د افغانستان حکومت دا توان ولري چې نه لري. هندستان او پاکستان په دې کې اخلاصمند دي نه دي. حتی تر اوسه سلور کال کېږي چې موږ په سارک کې اوسو، پاکستان اجازه نه ورکوي چې موږ اموال په هندستان کې صادر شي او د هندستان افغانستان ته ورسي، در حال چې موږ عضویت لرو، پروتوکول لرو، څه امید لري؟ یعنی د سلطان زوی صاحب خبرې درسته، اما هغه وخت چې حکومتونه دا توان دا نیرومندي پیدا کړي چې دغه اهداف چې په سارک لیکل شوی عملي کړي.
بل ډیر مننه زواک صاحب. هند ته کډول سمشر کرزی سفر وسېړو، کوم مهم مسایل و چې د افغانستان یا د افغان او هندي چارواکو ترمنځ پرې خبري او موافقه وشوه؟
ګوري، هند ته د کرزی سفر سارک کانفرنس ته د غنمخ منموهن سنگ په بلنه باندې هند ته ورغله دي. البته عمومي دوه طرفه روابطو باندې خبرې کیږي، د افغانستان او د هند اړیکو باندې، د افغانستان او د هند همکاریو باندې. یو عمده موضوع به چې په دې خبرو کې ور باندې بحث شوی وي او کیږي، او هغه موضوع چې بس هند ته مهمه ده، هغه د هندي اتباعو د خوندیتوب خبره ده. په افغانستان کې چې کوم هندوی اتباع کار کوي، دلته وظیفې اجرا کوي، شته دی د هغې خوندیتوب، ځکه هند سفارت باندې چاودنه وشله، د هغې نه هندي مؤسسې چې مختلفو ځایونو کې کار کوي په هغې باندې بریدونه کیږي. خو دا بې د هغې نم د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې نه یوازې هندي اتباع، بلکې ټول هغه بهرنیان چې په افغانستان کې اوسیږي، د هغې ژوند او د هغې مسؤلیت ته پاملرنه وکړي. د دې پخوا کې طبعا دا بحث چې راځي د هند او پاکستان هغه رقابتونه چې په افغانستان کې موجود لري، دا بحث به په خپله دغه کېږي. افغانستان متاسفانه لکه مخکې چې ما وویلې، د بېلابېلو هېوادونو د سیالۍ په ټکر باندې ګرځېدلی دی. افغانستان دې ته اړتیا لري چې دغه سیالۍ د منځه ویسي. افغانستان باید هند سره مخ روابط ولري، افغانستان باید پاکستان سره مخ روابط ولري، خو افغانستان باید هیڅ ته اجازه ورنه کړي چې خپل سیالي لیشي په افغانستان کې لته وروبي. نو دا هم دا مسایل چې په دې خبراتو کې به مطرح شي.
بله، زواک صاحب، د هند او پاکستان روابط ته په کتو سره، د هغوی دښمنۍ ته په کتو سره، هند د افغانستان د جمهور رئیس سفر دا به پاکستان څومره خو بده کولای شي، او بعد افغانستان څه وکړي چې د بیلانس خو وساتي دواړو یو ځکه ډېر مهم دی.
او دا د بیلانس خبره په روابط کې ډیره یادیږي، د افغانستان او افغانستان التیام د ضرورت هم ده چې افغانستان باید نه یوازې د هند او پاکستان سره، بلکې د ټولو هیوادونو سره پاړیکو کې بیلانس وساتي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت دغه څه دی چې افغانستان باید د ټولو هیوادونو سره اړیکې په یو بیلانس کې وساتي، او تعادل په خپل خبرانه یو کې
په تیر نه کړو کې دغه بیلانس څنګه، خصوصا د هند او پاکستان ترمنځ.
او بالکل خبره ده چې دغه تیر او نه کلونه کې پاکستان نه تروریزم راغلی دلته افغانستان ته، یو احساس، یو بدبینی، یو شک، یو ګمانونه تر ځونه د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې موجود وو، هغه د منځ نه دتلی. هغه ورځ زمونږ داخله وزارت اعلان کړ چې یو شمېر تروریستانی نیولی دی، په هغه کې یو پاکستانی د سمن سبت، او دا به ورسره خبره کې څنګه ده؟ نو که داسې پیښې کېږي، دا واقعیت کېږي، ښکاره خبره ده چې دا زمونږ او د پاکستان په اړیکو باندې اغېزې لري. د بلې خوانه هند په افغانستان کې دا رقم اهداف نه لري لکه څنګه چې د پاکستان د اهداف باره کې افغانان شک او ګمانونه لري. نو دا تفاوت خو وجود لري، لیکن هغه څه چې افغانستان ته مهم دي هغه دا ده چې هند او پاکستان خپل سیالۍ په افغانستان کې ونه کړي. یعنی هند باید د افغانستان او د پاکستان د اړیکو کې خنډ پیدا نه کړي. افغانستان یو آزاد خود مختار مستقل هیواد دی، او افغانستان او پاکستان سره اړیکې د خپلو ګټو په اساس باندې تامینې. عمدارنګ افغانستان که هند سره اړیکې تامینې، هغه به د افغانستان د ګټو په اساس وي. پاکستان د حق لري چې د دې اړیکو مقابل کې خنډ واقع شي. یو بل خبره چې غواړم یاده کوم، هغه دا ده چې پاکستان چې کوم شور جوړ کړی دی او غلمغال کوي چې دلته د هند نفوذ دومره دی چې هند د افغانستان د لارې نه پاکستان ته سوځي، دا زه فکر کوم چې زیات تبلیغاتي بڼه لري.
سلطان زوی صاحب، په تیرو اتونو کلونو کې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، زواک صاحب هم پرې رڼا واچوله، په افغانستان کې دغه ستونزو ته په کتو سره، او په افغانستان کې د کشمکشونو ته او د ګاونډیو هیوادونو هجوم ته په کتو سره، د افغانستان بهرنی سیاست په خاص ډول د سیمې د هیوادونو، بیا د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ، او بیا د هند، پاکستان او ایران ترمنځ، تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا توانیدلی چې یو توازن یا بیلانس وساتي؟ څومره چورته اړتیا او ضرورت شته؟
توازن خارجي سیاستو کې هغه وخت منځ ته راتلی شي چې سړی د یو قوي موقف نه خپل سیاست عیار کی. هیڅ کله نشي کېدای چې یو ضعیف دولت چې د خلکو ملاتړ ونه لري او یو دولت چې خپل سیاسي روابط تعریف کړی نه ایله او تثبیت کړی نه ای د یو ضعیف موقف نه د تعادل لوري ته روان سي، مخصوصا په داسې سیمه کې چې نور ګاونډیان غواړي چې تسلط ولري زموږ په سیاست کې، قیمیت ولري زموږ په عمرو کې، زموږ په چارو کې لاس ووهي، او موږ دا تر اوسه په دې توکل کې دا کار نه دی کړی.
نو یوه دوره خو انتخابي حکومت او بیا هم
انتخابي یا غیر انتخابي یو مشکل چې موږ څو لسیزه داسې لرو، دا د افغانستان په تاریخ کې بعد چې شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړ، د افغانستان جهادي ګروپونه چې په پاکستان کې وروزل شول او هلته ځای پیدا کړ، دا پخپله پاکستان ته یو نوی موقف د افغانستان په هکله موجوده کړله. په دې کې پاکستان ځان ته یو حق بولي چې د افغانستان په هر شي کې غرض وکړي. تر اوسه دې دولت نه دی توانېدلی چې دغه انتباه او دغه روحیه د پاکستان د استراتیجیکو حلقو نه لرې کړي، او دا هغه وخت کېدای شي چې یو توانمند موقف موږ ولرو او د ولس ملاتړ ولرو. هغه تر اوسه موږ ترسره کړی. په عین زمان کې هند او ایران هم په عین مشکل کې موږ ورسره مخامخ یاستو، گرچه د هند دید د افغانستان په هکله تفاوت لري پاکستان سره، مګر هغه روابط چې هند غواړي افغانستان سره، هغه هرومرو د افغانستان او د پاکستان روابط باندې تاثیر اچي، او دا باید د افغانستان د دولت صلاحیت او درایت چې څنګه د تنظیمي موږ باید ټول ګاونډیان ته ووایو چې په دې منطقه کې حق لرو چې د دوی په سطحه د یو تساوي حقوق هیواد پایس، د یو ولس پایس، د یو فرهنګ درلودونکي پایس دلته ژوند وکړو. موږ لسهاو میلیونه خلک دلته دې خواته دې خط او هغې خواته دې خط لرو چې ټول په یوې ژبې خبرې کوي، یو عنانات لري، یو فرهنګ لري، یو تاریخ لري. داسې یو قضایي خط موږ جدا کړی یاستو، دا خو مانا نه لري چې موږ یعنې خلک نه یاستو،
یعنې تر اوسه افغانستان نه دی توانېدلی چې دغه
وکړي.
سیدي صاحب، د افغانستان او هند د مشرانو ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع د تروریزم په وړاندې مبارزه وه. ستاسو نظر دا خبرې اترې یا دا بحثونه څومره مؤثرې او ګټورې پایلې لرلی شي؟
دایمن هندستان د پاکستان هغه قدرت یا نیرومندی چې په افغانستان په دننه کې لري تشویش درلودل، به خصوص د هندستان دغه تشویش د لندن د کانفرنس ته وروسته زیات شو. په دې معنی چې په دې کانفرنس چې مطرح شو چې طالبان د پاکستان په توصیه یا هدایت باندې شرکت ورکول کیږي د افغانستان په نظام کې، د هندستان دغه تشویش تر اوسه رفع نه دی. دوم خبره، دغه کانفرنسی ملی یا کانفرنس جرګې ملی چې غوښتل چې د سور په دولسمه دایر سي، هندستان د دې کانفرنس رم تشویش درلودل چې شاید بعضی کړی وي یا هغه څوک چې دا کانفرنس مخته وي هغه د پاکستان کړی وي، وړ چې دغه کانفرنس د پاکستان په ګټه کې سوق ورکي. بیا نو تاسو ته معلوم ده چې داسي سیاست په افغانستان کې را روان ده دومره چې پاکستان د افغانستان په دننه په دا نظام کې، یعنی په کابینه کې، په دولت کې کړي یا موړي لري، هندستان دومره نه لري. زه نه وایم چې هندستان هیڅ پنه لري. هندستان زیاتر کوشش کوي چې دغه نظام وساتل سي چې زمينه د طالبانو یا د هندستان مخالفینو برابر نه سي چې په دې نظام کې شریک سي. اما پاکستان غواړي چې داسې نظام په افغانستان کې حکومت فرما وی حاکم وی چې د پاکستان ارزش، اهداف، استراتیجی په دې منطقه کې درست تطبیق شي. یعنی هر وخت چې پاکستان د هندستان سره مخالفت کوي یا جنگ کوي، په افغانستان کې داسې حکومت نیوي چې شاته په پاکستان باندې خنجر حواله کوي. یعنی داسې حکومت وی چې پاکستان په کې مطمئن وي چې دلته لما چې طرفدار نه کوي خو په موازیت کې نه دي. درسته په دې مازله کې د تروریزم په باره کې د کرزی صاحب منمان سنگ په منځ کې بحث به وسی، نظریات به تبادله سي، اما دا تروریزم د هر کشور نه جلا تعریف لري. هندستان وایي چې تروریزم په پاکستان کې دی، پاکستان د تروریزم حمایتګر دی، اما پاکستان وایي چې هندستان د پاکستان په امورو کې مداخله کوي، د افغانستان په دیننه کې نفوذ لري. تر هغه وخت
تاسو نظر پلان ډولم، تاسو نظر پلان د جمله کرات وایي دغه موضوع څنګه ده؟
فقط خبری به کیگی، اما نتایج چی مسمر وی نتیجه به ورکی زپی که باورمند نیم.
نو سبا دوشی چه نتیجه ورکی؟
تر حق وقت پوری چی در افغانستان گاوندیان چی به منطقه که بیان تکرارم، پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه، حتی هندستان مبارزه در توریزم به مقابل کی واحد استراتژی غوره و نیکی، در یو آینک نه یو دیدگان نگوری دغه مشکلات افغانستان کې وي.
سلطان زوی صاحب تاسو نظر دغه واحد استراتیجی بعد پس ډول رامنځته سیل ک څنګه سیدی صاحب تاسو هم پرې باور یاست که هم نظر یاست؟
اوله خو به ډیر عملی نه چې د دې ټوله یوادو ترمنځ یو واحد استراتیجی منځ راځي. زه فکر کوم چې اوله د اعتماد سازی نه باید مرحله شروع شي.
دا باید څنګه رامنځته
سیل اعتماد سازی یو خو دغه سارک غوندې ارګانیزیشنونه دي او کانفرنسونه دي چې یو برخه کار دوی کوي، بله برخه چې اماهنګ د دې پڅنګ کې او موازی د دې پڅنګ کې باید اوربند کار وشي. امنیتي موضوعاتو کې موږ باید بهتر اماهنګي او بهتر همکاري باید شروع کو، او حتی د ولسونو ترمنځ فرهنګي همکاریانه، حتی د ولسونو ترمنځ د مدني جامعې ترمنځ همکاریانه باید شروع شي. دغه د بدګمانۍ فضا، د اعتماد فضا پلور روان شي. دا وخت غواړي، منتها جدي اقدامات هم غواړي، یو پروګرام غواړي، یو استراتیجي غواړي چې دغه استراتیجي د هر هیواد په منځ کې باید طرح شي. بالا غیره بیا د اماهنګۍ خواته دا استراتیجیان باید روان شي تر څو چې مشترک استراتیجي باندې وانجامي.
مننه کور ودان ځواک صاحب. له افغانستان سره په تیرو کلونو کې ستاسو نظر د هند مرستې څنګه وي؟ څومره چې ټولو معلوم ده د پاکستان په مقایسه یا په پرتله هند افغانستان سره په تیرو کلونو کې په اقتصادي لحاظ ډېرې مرستې کړې دي. دا هم د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده. پښتنه په دې کې ده چې د هند مرستې تاسو د افغانستان لپاره څومره مهمه او څومره حیاتي ارزوي؟
د هند مرستې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې بولم. سړک جوړونه کې، بند جوړونه کې یو میلیارډ ډالر نه زیاتې تقریبا مرستې
کړې دي.
خو هغه څه چې ډېر مهم دي، هغه هر کال تقریبا 1500 یا دغه زیات بورسونه زمونږ محصلینو ته هند ورکوي، چې دا د راتلونکي لپاره زه یو ډېر ښه پاکستان تشویش بے پدی بارے کے تبن لری سونا چیز منگا او دا دہن روابط سے نزدی کی گی دوگنا پاکستان تو تشویش پیدا کی گی
سنگ بادر فشی
اساسی مشکل زمنگا دو پاکستان پر روابط کے او زمنگا دو پاکستان او دہن پر روابط کے چھ پوس وقت کے موجود دے اغد ترورزم مسئلہ دا کہ افغانستان او پاکستان او ہن مشترک انو کولے شی دغه مشکل حل کی، یعنی که پاکستان لک عقلانه فکر وکي او ونغوړي هغه سیاست ته چې د تروریزم نه د بنسټ پالن نه د وی سیاسي وسلې او وسلې پتوګه د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره کار وکړي او دغه اړخ ته توجه وکړي چې دغه اور موږ هم بل اخر تر کومه حده پورې سوځولې شي. دا امکان پیدا کیږي چې دغه مشکلات او دغه تقابل او سیالي په همکاروي باندې واوړي. یعنی دا د پاکستان په لاس کې ده، د پاکستان د نیت پورې ده، د پاکستان د عمل پورې ده. پاکستان څه کول وړي نو دا غی پوره ده د تشونه ده.
او دا هڅه هم غواړي افغانستان قناعت برخه.
افغانستان یو حق افغانستان باندې ټول هیوادونه لري. هغه دا دی چې افغانستان باید د قناعت ورکړي نور هیوادونه ته چې د افغانستان خاوره به نه د هند په ضد استعمالیږي، نه د پاکستان په ضد استعمالیږي، نه د ایران په ضد استعمالیږي. دا خبره ده.
ډیره مننه کور ودان سلطان زوی صاحب. بس هم ډیر جالب دی، خو وخت هم کم دی، موږ مجبور چې د خپل بحث روان غواړو. ورسته پوښتنه کله تاسو نه وکړم، تاسو د ولسي جرګې غړی یاست او په ولسي جرګې کې یا په مجموع کې په ملي شورا کې څه نظر موجود دی چې د دې لپاره چې افغانستان د هند او د پاکستان یا د ځینو نورو همسایه هیوادونو دغه د جګړې له ډګر څخه باید ووزي، په خاص ډول د هند او پاکستان په لنډو الفاظو کې راتوي څه باید وشي، افغان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان ولسی جرګه د مختلف افکارو نه جوړ شوی، متاسفانه یو واحد فکر په دې مورید کې موجود نه ده. او هغه کړی چې د یو معتدل دیدګاه نه په موضوع ته ګوري، د هغه نظر دا دی چې د افغانستان خارجي سیاست د ګاونډیانو په حق له باید د افغانستان د یو مستقل هیواد پایس د افغانستان د ملي ګټو په محور کې او په زم کې د سیمې د اساسیتو په نظر کې نیولو سره موږ مسؤلیتونه هم لرو او خپل استقلال هم لرو، او هغوی هم همدغسې مسؤلیتونه لري او هم د مستقل هیوادو په حیث ځان ته منافع لري. که هغوی کولی شي چې د خپل د منافعو په دور کې خپل سیاستونه تنظیم کړي، نو افغانستان هم حق لري او هم ضرورت لري چې په دې محور باندې خپل سیاست تنظیم کړي. او دغه موضوع په ولسي جرګه کې د افغانستان د ګټو محور موجوده دلته، او په دې باندې موږ بحثونه کړي دي. او هیله ده چې د افغانستان حکومت هم د افغانستان د مهمو کرکو د سیاسي او نورو موضوعاتو په اکله خپل آخري ستراتیژیانې ولسي جرګې ته راولېږي چې په دې باندې قانوني بحث وشي،
او افغان حکومت که رښتینې هلې ځلې او هڅې وکړي د سارک له سازمان څخه هم ډېره اقتصادي
ګټه. زه یقین لرم چې موږ که خپل توانمندیانو ته توجه وکړو او هغه یو معقول مرحلې ته راوړو، دې نه ښه استفاده کېدای شي.
بلې، ډېره مننه سلطان زوی صاحب. سیدي صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو کوم، هغه دا چې څه باید وشي چې د هند او پاکستان ترمنځ داسې یو توازن رامنځته شي د افغانستان سره په اړیکو کې چې دواړه هیوادونه افغانستان ته حداقل خپل زیان ول نرسي کې ګټه نرسي.
هر سیاست د هغه د تطبیق هغه وخت کیږي چې سړی د یو قوت نه هغه به آغاز کړي. په دې شرایطو کې زما په باور چې اوږده نسي پاکستان د هندستان د حضور نه بېخي باید ونه لري. یو خبره دا چې تقریبا او یا زره پاکستانیان له کارګر نه له مامور نه شروع په افغانستان کې حضور لري، هندستانیان زر تنه به نرسیږي. پاکستان په اتو کالو کې 300 میلیون افغانستان ته کمک کړي، هندستان 1.3 میلیون افغانستان ته کمک کړي. په هندستان د لارم سرک د پارلمان ساختمان او هغه برق چې د ازبکستان راځي پای او عمرانی او 3000 بورسونه ورکړي. زما په باور تر هغه وخت پورې چې موږ د قوت خاوند نسو، دا توازن دا انډول نسو کولای چې د هندستان او پاکستان کې منسي وساتو. د یو ضعیف سیاست نه، د یو ضعیف ستیج نه موږ نسو کامل.
ډیر مننه زوخ صاحب غوړي سي اضافه
صاحب. یو بل فکتور چې دلته شامل دی او ډیر اغیزمن دی هغه د بهرنیانو شتون دی او د بهرنیانو پالیسي دی. اوس زمونږ غړي کې د پاکستان سره، زمونږ غړي کې د هند سره، او دغه اور چې دلته بل دی پام ایسلای کوم دغه تنور چې دلته ګرم دی ورسو په خپل ډوډۍ پخی. دلته د بهرنیانو فکتور ډیر مهم دی. داسې شکونه او تردیدونه موجود دي چې بهرنیانو په خپل د دې بیا امنیتي په اضافه کولو کې نقش لري، اغیز لري، هغه د خپل اهدافو لپاره غواړي دغه جګړې ته ادامه ورکړي او هغه د زمينه سازي وکړي. نو دلته یوازې به اوس افغانستان حکومت دخیل نه دی او پاکستان او هند، دلته نړیوالو اهداف او ستراتیژیک موخې چې دي هغه باید په دقیقه توګه مطالعه شي تر څو چې دغه ټول یو هدف تعقیب نکړي. کار خبره ده د ستونزې به ادامه لري، د جنگ به ادامه لري او زموږ د خلک به پکې سوځي.
ډیره مننه کور ودان خپل درنو ملمنو هر یو د افغانستان د ولسی جرګې لغړی محمد داود سلطان زوی، د افغان د تحقیقاتي او مشورتي مرکز له مشر غلام جیلانی زواک، او د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی څخه چې په دې بحث کې را سره برخه واخیسته. ډیره مننه کور ودان.